السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ وایي ژر به له نورو متخصصینو سره په ګډه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. بنت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته له سفر هم منع شوی، پرون په دې اړه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو لاند بیان ورکړی. بنت د امر بالمعروف د قانون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا اوتمبای والا دریزه هرکلی کړی دی. اوتمبای وویلی د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري د دې په ټکو د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف کړي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خوارځواکۍ د درملنې او ښوونې او روزنې په برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د افغانستان څنګه د یکشنبې په ورځ وویل چې دغه 14 میلیونه یورو به د خوارځواکۍ د درملنې او د سباندې اتاوی ازره ماشومان د زده کړې په برخه کې ولګول شي. د خړو نړیوال پروګرام راپور ورکړی چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان د محل خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ادارې دوه میاشتې وړاندې ویل چې دوی کولی شي په هیواد کې له هر دریو خوارځواکو ماشومانو یوازې د یو ملاتړ وکړي. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اسد چې د سوریې په پارلمان کې وینا کوله پرون ویل چې د دغو دوه هیوادونو د اړیکو د جوړولو لپاره روسیې، ایران او عراق د مرکچیانو په کچه هڅې کولې، خو کومه د پام وړ نتیجه ترلاسه نه شوه. بشار الاسد ویلي له ترکیې سره د اړیکو د جوړولو لار د هغو عواملو لرې کول دي چې د دې وضعیت لامل شوي. هغه ویل که څه هم له سوریې د ترکیې ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی، خو دا مسله د اړیکو د جوړولو په پار په خبرو کې شرط نه و. ترکیه په 2011 کال کې د بشار الاسد د رژیم لخوا د مظاهرو د پراخ ځپنې په سبب له دغه هیواد سره خپلې اړیکې پرې کړې او د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ پیل کړ چې د اسد د دولت ړنګول غواړي. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دونیتسک کې د یو برتانوي تبه مړې له یوې ویجاړې ودانۍ څخه ایستلې. د چارواکو په خبره دا برتانوي چې ویل کېږي خبريال د روسیې د توغندیز برید په پایله کې وژل شوی. لږ تر لږه شپږ نور کسان هم په دونیتسک او خارکیف کې ټپیان شوي چې څو تنه خبريالان پکې شامل دي. او د ټلګرام شبکې بنسټګر او مشر پاول دروف له دوه ورځو راهیسې په پاریس کې بندي دی. پاول دروف د فرانسوي پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې د دله شبکې ټلګرام څخه مجرمانه استفاده کیږي او دای په وړاندې څه ګام نه پورته کوي. نه هدیر سکلان پاول دروف دی د میل لپاره پاریس ته تللی او غوښتلی یو ورځ هلته پاتې شي چې پولیسو ونیو. په داسې حال کې چې دروف په فرانسې کې د ټلګرام د څو سرغړونو په سبب تورندی، د روسي سفارت د دغه روسي میلیاردر د همکارۍ غوښتنه کړې. پاول دروف د روسي او فرانسې دوه ګونې تابعیت لري. د هغه د خوشی کېدو لپاره زینو خلکو کمپاینونه پیل کړي چې پکې د ایکس یا ټویټر شبکې مالک ایلن ماسک هم شامل دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د افغانستان په ګډون د یو شمیر غړو د حق العضویت د نه ورکړې له کبله ځینې برخې بندې کړې.
It is not a crisis of the United Nations itself.
دا د ملګرو ملتونو کړکېچ نه ده، بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت ده. هغوی باید پام وکړي او سیستم په کار واچوي، ځکه هر یو به تاوان وکړي.
نن د اگست 28 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او تخلیې عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته د شوې چاودنې ټیک درې کاله پوره شول. د هغې پیښې جاج ما اخیسته.
زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زامن ته بیوښه شوم ولوېدم.
ایرانی چارواکي وایي د ورځې د افغانستان په ګډون درې ګاونډیو هیوادونو ته میلیونونه لیتره تیل قاچاقېږي. کندهار کې بزګران او بنلرون کې وایي
بدلونه خدای جه یو لري اصلي کاری و ګرنګي چې په لامو دا ډاکو خرڅېږي نه. د پاکستان لار بنده ده، ټکه سپورته دی.
نو راپور نه همشته او د خبرونه په دوهم نیمایي کې د ووم ورځې پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د دې سات د خبری ټولګه د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د بودیجې د کمښت په خاطر ځینې برخې بند او لګښتونه کم کړي. د دغه دفتر مسولینو ویلي چې د افغانستان په شمول یو 50 هیوادونو خپل حق او لزویات پوره نه دی ورکړي. افغانستان مخکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې هم د کلنی حق او لزویات د نسپارلو په خاطر د رای ورکولو حق له لاسه ورکړي. تفصیل له صفی الله ستانک زیو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د بشري مرستو، بشري حقوقو، سوداګرۍ او پراختیايي پروګرامونو چارې مخته وړي. یا دفتر کڅه هم د افغانستان د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت ماموریت تمدید کړي، خو معلومه نه ده چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب به څومره د افغانستان ماموریت اغیزمنېږي. ریچارډ بنت ساګا وړم کال د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو د پراخو محدودیتونو په تیر بیا د خزو په اړه لګیدلې بندیزونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لاري تر نړیوالې ټولنې ورسول. بنت دمګړې د طالبانو لوري افغانستان ته ممنوع ورود دي او وروسته واره حالت د ورتلو اجازه نه ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولي لا د 2023 کال د حق لزمت د نسپارلو په اړه دلایل نه دی وړاندې کړي. افغانستان نه یوازې په جنیوا بلکې په نیویارک کې هم د ملګرو ملتونو پورا وړې ده. ساکال لمی میاشت رئیس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان دایمي استازولي په عمومي اسمبلیو کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکړ. اومده دلیل یې د شاوخوا 900 ډالر پور دی چې یاد استازولي باید ملګرو ملتونو ته وسپاري. دا پیسې د څو کلونو د حق لزویت په تړاو په افغانستان باندې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر ویلي د بودیجې د کمښت په سبب د شاوخوا 12 میلیونو ډالر په اندازه مصارف کم کړي، خو که پوره وړي هیوادونه خپل حق او لزویات ادا نه کړي د دوی عملیاتي چاري او کارکونکو له خطر سره مخ کیږي. اسوسییټډ پریس لیکلي د ملګرو ملتونو د څنګه د نړیوال ډیپلوماسي مرکز د چپنړي کې د بحرانونو د حل او څېړنې په اړه سلګونه غونډې او پروګرامونه مخته وړي، خو ساکال اړ دی شي لګښتونه ډیر کم کړي. افغانستان، سومالیا، وینزویلا او متحده ایالاتونه د هغو یو 500 غړو هیوادونو په ډله کې دي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر حق لزویات یا پوره یا نه ده سپارله. د امریکا پور تر ټولو زیات دی، خو ژمنه کړي چې د خپل 1 میلیارد او 100 میلیونو ډالر پور په تدریجي توګه ورکړي. د ولسمشر جو بایدن اداري ویلي غواړي پورونه ورکړي، خو کانګرس په دې اړوند بودیجه نه ده پاس کړې. د چارو شنونکو له هغې ډلې د جنیوا د ستراتیژیک مشارکت د انسټیټیوټ مشر اچم وینمن خبرداري ورکوي چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب د ملګرو ملتونو په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ به ټولو غړو هیوادونو په زیان تمام شي.
of the United Nations itself.
دا د ملګرو ملتونو کړکیچ نه ده، بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت ده. هغوی باید پام وکړي او سیستم په کار واچوي، ځکه هر یو به توان وکړي که دا سیستم کار ونه کړي.
د راپورونو
له مخې د جنیوا د دفتر ځینې ودانۍ تړل شوي. د اوړي پر مهال د خونو د سړولو او په ژمي کې د تودوخې اسانتیاوي کمی شوي. تر څنګ د عملیاتي چارو لپاره سفرونه هم ځنډول شوي. د اقتصادي محدودیتونو په سبب تر اوسه د سودان پروګرام اغیزمن شوی او د نورو هیوادونو د اغیزمنېدو ویره هم شته.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د کابل د نړیوال هوائي ډګر د ابي دروازې تصویر مال خنړي ځانمرګ بریدا درې کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغه حمله مسولیت د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه منلې وو. د 2021 کال د اگست 16 بریټ کې لک تر لک د یار لس امریکایي پوځیان او شاوخوا 100 افغانان وشل شول. که څه هم طالبانو په افغانستان کې د داعش حضور کمزوري بللې، خو د غډلې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنه دوه وروسته د یو شمیر خونړۍ او بریدونو مسولیت منلې. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 لدی کال د اگست میاشتې د 16 نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلي دوه شاوخوا 2 اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیه بهیر روان وو. د کابل وسیدونکو محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نور کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستانه د وتلو په انتظار وو، په برید کې ټپي سو. نوموړي د دې پیښې په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل.
زه پاغې ورځ دلته اوم شپږشتم د اگست مالته یو انفجار وشو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه مالته بېوښه شوم ولوېدم او چې وخت کې په اوښ راغلم تقریبا کې نیم ساعت شاوخوا وتلی و. بیا م همغسې خلک پراته ول، مړي ول، چغې ولې، وینې وې، دغه څه ول.
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول شوي وو له سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دا برید په داسې حال کې وسو چې زرګونو کسانو له افغانستانه د وتلو په تمه ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خپره وه چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیې د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې دیارلس امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان و تر هغې حملې وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي و چې دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا ګیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي و چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړې، خو مکینزی تر نورو څیړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یوه بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میسم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علی رضا 15 کلن و له شاوخوا 9 کلونو په بیلابیلو رسنیو کې د خبریال په توګه کار کړو. د اګست په 26مه یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو ورته زنګ واهه چې علی رضا او زما بل ورور مجتبی احمدي چې هغه هم کاسو خبریالو ځانونه هوایي ډګر ته رسوي سوله دروازې په تیرېدو کې مرسته وکړي. له بده مرغه دغې ورځې مازیګر مهال هلته چاودنه وشوه. د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ چې دواړه وژل شول.
تر برید وړاندې لا د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسي وګړو غوښتنه کړې وه چې د کابل هوایي ډګر ته دی نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګې برید خبرداری ورکړې وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په وروستي مورد کې داعش د کابل په دشتي برچي سیمه کې دروان کال د زمري اسد میاشتې د 27 نیټې د چاودنې مسؤلیت هم ومانه. د کابل په دې شوې میاشتې سیمه کې تر دې مخکې هم ځینې خونړۍ بریدونه سوي چې د زیاتو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. تر دې حمله مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی له خصوصي ټلویزیون تلو نیو سره په خبرو کې دا کړی و چې حکومت یې د هغه په ټکو د تروریستانو ټول پټنځایونه ختم کړي او هغوی وژلي یا هم ټپیان کړي دي. دروانه میاشتې له برید وروسته د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زادران ویلي و چې په دشت برچی سیمه کې په مسافر وړونکو موټر کې د ځای پر ځای سوي ماین چاودنې یو کس وژلی او یو لس نور ټپیان کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخه د اشتل په یو بیانیه کې ویلي چې په چاودنې کې د شوی اقلیت غړي په نشه کړي او شاوخوا ډیر لوسو کسانو ته مرګ جوړ لا اړولې ده. که څه هم طالبان وی دوی په افغانستان کې د اشتل ځپلې او د ډله په افغانستان کې نسته، خو ځینی پوځي قومندانان او شنون کې په دې باور دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه پیوړی شوی ده. په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه د فعالیتونو په اړه د ملټنت وایر د ځنګړې ویبپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي داعش په افغانستان کې متفاوته تګلاره خپله کړې.
د داعش خراسان څنګه اوس د دې پر ځای چې د کلیدي سیمو د کنټرول هڅه وکړي د چریکي جګړې او په خارونو کې د ترهګرۍ ستراتیژي تعقیبوي، خو دا تګلارې ممکن بدله شي. د داعش دغه څنګه اوس هڅه کوي چې د طالبانو لپاره ستونزې جوړې او د هغوی واکمني کمزوري کړي.
بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وی دا مهال د طالبانو تر ټولو سخت رقیبه د داعش د خراسان ولایت څنګه ده.
یو موضوع چې د داعش د خراسان ولایت څنګه تعقیبوي فرقوي اهداف دي. داسې اهداف چې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې تعقیبوي. د داعش د خراسان ولایت څنګه هڅه کوي په شیعهګانو په ځانګړي ډول هزارو مذهبي اقلیتونو او نورو پسې لاړه شي، هغه کار چې د اسلامي دولت ډلې په نورو ځایونو کې هم کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل سوې ده. د دې ډلې د خراسان ولایت څنګه په 2015 میلادي کال کې تر ډیره د ناراضه پاکستانی طالبانو له جنګیالیو جوړه سوه چې مشري د پاکستانی طالبانو یو پخوانی قومندان حافظ سید خان کوله او د ډیورند کرښې په اوږدو کې د موجودیت اعلان وکړ. د اسلامي دولت ډلې دغې څنګه خپل فعالیتونه ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. د امریکا نیویورک ټایمز رسپانې د مارچ میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې د داعش ایدیالوژي تر یوه حده ځکه په خلکو کې خپره سوه چې په پاکستان او د افغانستان په ختیځ کې د ځینو کلیو اوسیدونکي سلفي مسلمانان دي. دا د سنی اسلام یوه څانګه ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش یې هم تعقیبوي، خو طالبان اکثره حنفي مذهبه دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیره میاشت په یو بیان کې وویل د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک په نوم د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر یې د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د داعش د خراسان ولایت څنګه د مالی شبکې د ګډوډولو سبب کیږي د 100 میلیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. د 2020 د کال د اگست میاشتې پر 6 د کابل هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه مرګونی برید کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه لومړی لوی برید و. له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر تر دغه برید شاوخوا 2 اونۍ وروسته د 2020 د کال د اګست میاشتې پر 1.5 نیټه بشپړ سو. د افغانستان د امنیت د څار بنسټ د روانې میاشتې د یو راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 حملې کړي چې په نتیجه کې 875 کسان وژل سوي او 1515 نور کسان ټپیان سوي دي. د دغه بنسټ په وینا د دغه ډلې لخوا 9 حملې په 2020 میلادي کال کې یوازې په کابل کې سوي دي. طالبانو په تیرو 3 کلونو کې چې پر افغانستان واکمنان دي په ځینو پوځي عملیاتو او چاپو کې د داعش ډلې د ځینو مهمو غړو د نیولو، وژلو او ټپي کولو ادعاوې کړې دي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کوریلا د تیرې مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړی و چې د داعش د خراسان ولایت څنګه کولی سي له 6 میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د امریکا او لویدیز پر ګټو برید وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وایي په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه په زیاتېدونکې توګه نړیوال اهداف لري.
ISK's goals have clearly become
د داعش د خراسان ولایت څنګه اهداف په څرګند نړیوال شوي چې له افغانستانه بهر دي. د ډلې په خوا هم په پاکستان او د مرکزی اسیا په هیوادونو کې ځینې بریدونه کړي او په وروستیو کلونو کې مو لیدلي چې ورو ورو یې له افغانستانه د یوه ګواښ ته رامنځته کولو وړتیا پیدا کړې ده. فکر کوم چې نور باید د داعش د خراسان ولایت څنګې ته په افغانستان کې د میشتې ډلې په سترګه ونه کتل شي، که څه هم اصلي اډه یې لا هم په افغانستان کې ده او ډیری بریدونه یې دغه هیواد کې کیږي. خو دا د اسلامي دولت ډلې سیمه ییزه څانګه ده چې په زیاتېدونکې توګه نړیوال اهداف لري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د داعش د پراخ حضور په اړه د غربي هیوادونو او بنسټونو اندېښنې بې اساسه دي، خو تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د سرمنشي مرستیال مشر ولادیمیر ورونکوف د روان میلادي کال د اګست پر 3 خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت ډیره څنګه لخوا له افغانستانه بهر د حملو خطر سته.
و موریدل چې نن د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې مخې ته د 3 کاله مخکې شوې چاودنې ټیک 3 کاله پوره شول. په هغې چاودنه کې 100 افغانان وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. 14 امریکایي سرتیري هم په برید کې وژل شوي وو. په هغو کسانو کې چې ابي دروازې ته سیرمه په دې حمله کې ټپي شوی وو یو هم شفیع الله سمسور دی. له هغه سره زموږ همکار خبرې کړې دي.
زه پاری ورځ د امدا دروازې تاسو نوم وښته دلته هم شپږ پښتم دی اگست عملته یو انفجار وشو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه عملته بیوښ شوم ولوېدم او چې وخت کې په اوښ راغلم نو تقریبا دغه نیم ساعت شاوخوا وتلی وو. بیا ما مغه سي خلک پراته ول مړی ول چغې ولې ویني وي. تاسو
تاسو د درد احساس کاوه کله چې نیم ساعت وروسته په اوښ راغلی؟
او ډیر زیات ډیر زیات دردونه اخ ول خو بس الله سړی ته صبر ورکړي.
نو په هغه ورځ خو تر یو سلاویا زیات افغانان او دیارلس امریکایي سرتیري ووژل سول. تاسو خپل شاوخوا کې کله چې سترګې وغړولې څه مو ولیدل؟
او ډیر مړی ول د چاله سونه پراته ول د چاخ پی پرتی وی چوک نیم نو ول د چا تش جامې په سیمخال نارو په دیوالو باندې خته ول یو وحشت وو.
او څومره وخت بعد د تاسو دغه ځای څخه روختون ته انتقال کړی؟ څومره وخت ونیو؟
عمل ته پروت ما تقریبا نو دقیق درته نسم ویل خو یو سات سلوی دقیق دغه ستیر سوی چې لګ لګ اندیا منطقه او نور ځایونه کسان راغلل امدا زخمیان او مړی او د خلکی انتقالول چې ولیدم او نو اگر چې قسم نه پیژندم او اوس مې خپل ګرم نه ما هغه بل نفر ته چې راځه دلته مې زخمی نه نو خپل د شمال خور ک متاسفانه چې ما هغه وخت کې خپل خو وجود ډیر ځمن سوی او کار نه کوم نه لاسو کار کوم نه مخبو کار کوم د فال جمعه نو د شمالي اوار که خپل دیوګي او زی پکې واچولم کراچي لګي ځای بوت لمالته او کراچي پیدا کړ کراچي کې واچولم به موټر ته بوتلم موټر نه از شینو زاده روختون ته انتقال کړم چې دا د موټر کې ما د مشورور نمبر ورک دیو ما ما نمبر مې ورکم او تل دې ته زنګ ورتوای چې شفیع الله زوبل سوی دا نو کله چې زه شنو زاده رښتون ته بوتلم هغه د ما حالت ولید هغه ما ته جواب راک چې د دې ته تعویل ته د امکانات ورنه دا نو دومره امکانات نه لرو. نو هغه نه بعد د امبولانس کې واچولم به وی وړم ایمرجنسی رښتون ته او یو میاشتو څلور ورځې زالته بسترومه.
او ټپې کېده نو وروسته مو د بدن کوم غړي زیانمن سوي دي چې سم کار نه کوي؟
زما اول خو ما ماس کې وینه غوټه سوي ولا چې تر ډیر وخت پورې به ما خبرې لري راوتلې او کله بچې وې د سم ما صحنه به ذهن تر اتل لا داسې چې غغونه یا به چې پته یو ګلاس بم په زور ولګي د ما به یو شوک لیدا نو اوس خوشبختانه حالت نه وته ما خېما چرخانی یعنی چې کسو باندې یو قدم اخلمه او خپل ژوند ته مې ادامه ورکړه.
تاسو هوایی ډګر ته په څنۍ ورغلی وای؟
هوایی ډګر ته خو دې لپاره تللی و مونږ نه پیدلو چې افغانستان به بیا دومره خلک به ادامه ورکړي حکومت به او یعنی جوړ به شي. مونږ ویلې چې وحشت راغی خلک تختی هر څه در په در رسول خلکونه کورونا پاتې سول هر څه پاتې سول. مونږ ویلې چې کله به مونږ چې د طالب نوم واورېد نو زموږ په سترګو کې به په زرهاو رقم شیان درېدل نو اوس هغه څه نه ول که زه داسې پوهېدم بېرته به داسې حکومت جوړېږي او خوشبختانه زه به هم بېرته دومره مثلا څه به کومه خو بس هغه وخت کې ناپوهي ولا مونږ ویلې که میدان ته لاړ شو مونږ ته شاید چانس برابر شي او امریکا ته لاړ شو یا خارج ته لاړ شو نو مونږ ته دا ښه لاره ښکاره کېدله.
درې کال وړاندې د کابل هوایي ډګر مخته په شوې چاودنه کې ټپي شوی شفیع الله سمسورو چې له ازادي رادیو سره غږیده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی خو اوس راځو دې ته چې د ایران چارواکي وایي د ورځې 12 میلیونه لیتر تیل دغه هیواد غونډي هیوادونو ته قاچاق وړل کیږي. دغه غونډي هیوادونه ترکیه، پاکستان او افغانستان یاد شوی دی. تفصیل لسفی الله ستانیک زیورو.
د ایران گاونډوی هیوادونو ته د تیلو د قاچاق په تړاو بیلابیل شمیرې خبريږي. خو دا ورته دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونی یو مسؤل علي شمس اردکانی ادعا کړي چې د ورځې 12 میلیونه لیتر تیل ترکیه، پاکستان او ایران ته قاچاق وړل کیږي. اردکانی د دغو قاچاقي تیلو کلنی ارزښت 4 میلیارډ ډالر بللی دی. د ازادي راډیو فردا څنګه د اردکانی په حواله راپور ورکړی چې قاچاق وړونکي د ایران تیل د ترکیې وان ښار ته وړي او هلته له جامو، بوټانو او نورو محصولاتو سره تبادله کوي. د ایران د اگر یو صنایع د خونی دغه مسول هم درز ویلی افغانستان ته هم د ایران تیل قاچاق وړل کیږي. د احصایو په اساس په افغانستان کې د ایران په نسبت د تیلو د هر لیتر بیه 6.5 برابره ګرانه ده. د نړۍ د هر هیواد په نسبت په ایران کې تیل ارزانه دي، داسې چې یو لیتر پټرول هلته تر 3000 تومانه پلورل کیږي چې په افغانیو باندې څه کم 15 افغانۍ کیږي. د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د تیلو د قاچاق یو عمده دلیل هم دا ګڼل کیږي چې قاچاق وړونکي په سرحدي سیمو او ګاونډیو هیوادونو کې تیل په ښه قیمت پلورلی شي او 2 برابره ګټه کوي. رویټرز راپور ورکړی چې پاکستاني چارواکو تایید کړی هر ورځ له ایران 4 میلیونه لیتر تیل دغه هیواد ته قاچاقیږي چې بیا ځای ځای په ارزانه بیه پلورل کیږي. د طالبانو حکومت لا د ایراني چارواکو د ادعاو په اړه چې د افغانستان په شمول د ایران ګاونډیو هیوادونو ته تیل قاچاق وړل کیږي څه نه دی ویلي، خو مخکې د افغانستان او ایران په پولو کې د تیلو پر سر ځینې لانجې رامنځته شوې وې. طالب چارواکو په تیره بیا د دوی د ستاندارد ادارې لسګونه ټانکره تیل چې دوی بې کیفیته بللي له نیمروز او ځینو نورو سره د سیمو بیرته ایران ته مسترد کړي چې د چارې د ایراني چارواکو غبرګونونه پارولي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې بڼوال او بزګران شکایت کوي چې د حاصلاتو وخت دی، خو وایي چې دغه حاصلات بازار نه لري او بل لور ته د وارداتو په وړاندې ورته د پاکستان دروازې هم بند دي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
در غنده او په باغونو کې دا کارتنونه ل ګرینګي چڅخه د کیږي، خو د بهر لپاره نه بلکې په کور دننه ولایتونو ته لیږل کیږي. دا محل د کندهار باغدارون کې خپل میوه لکه ګرینګي چې الو البخارا او الوچې په کور دننه ولایتونو ته لیږي، ځکه چې د پاکستان د حکومت لخوا لوړی ګمرکي تعرفې د صادراتو مخنی ولیده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو باغلرون کې بسم الله جان ازادي رادیو ته وویل
څنګه هونه دا عجیب بدلونه خړه ده. یو ور اصل یې کړی و ګرنګي چې په لام دا ډاکو خرسيجنه د پاکستان لار بند ده، ټیکس سپورت دی چورواسته او هغه خپل مساف نه جوړي مال بنغې نه کیږي دا غستون ده. بعد دا داخل افغانستان کې سر ده کوه د کابل دی او مزار د جلال آباد دی پروش کده کاټن خسته دی په دغه شمه ده کوي په سلوانیم ساو په سلوا ساو وسخص شیر په 2016 په 2016 په 2017
په کندهار کې د میوه د حاصلاتو د پخېدو سره سم یو شمیر بیکار ځوانانو ته په باغونو کې د کار زمينه برابرېږي چې د خپل کورنوي اقتصادي اړتیاوي پوره کوي. خو د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې بوخت دوا کارګر احمد ولی او سردار ولی وایي د میوه د ټټي بي لاملې ورزنی مزدوري هم اغیزمنه سبي.
دا جدا د دوبی میاچ سی په دغه پلم او ګرنګي چې شروع سي بیا در انار پوری په دغه اخته یو او دغه بعد نو بیا جمعې بیکاری ده، زکه جدا اوم د کور د بچانو یو خاري ده یو سایه د کور اوم د کور د پاره ګرنګي شان ورو د میاش مشته شپار زره غونی رخی
دلته بس ساره پلم په پلم اخته پلم شکو د سه سار شپږ شپږ بجې بنجرا سه بس په پلم اخته سه پلم شکو چې و مشکلاته کاشنان ته ورچی کاشنان چې ورچې ور بیا پسولي او کابل ته استي.
سش کال د باغلرونکو لپاره یوازې د پاکستان وړ ګمرکي تعرفه ستونزنه ده، بلکې د کندهار په اقليمي وضعیت کې د بدلونونو لامل هم زیانونه ورته ورشي دي. به وخت بارانونو د میوه په حاصل باندې منفي اغیز کړي چې لامل د میوه حاصل کم سوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین د پاکستان د حکومت لخوا د لوړی ګمرکي تعرفې د ستونزې په خبرګون کې وایي چې د حکومت په کچه چارواکي بوختي ترڅو د پاکستان د لوړی ګمرکي تعرفې ستونزه حل کړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر شمس الرحمن موسی ازادي رادیو ته وویل
تاسو یو کتر شاوخا کې موږ باغونه لرو کلنې حاصل برودې زره چونه ته زموږ د سایو د اټکل مخه رسیږي کلنې حاصل کې سش کال وایو د فلم د تغییر په وجه سره د منفي اثرات په وجه سره چې د تیر کال په نسبت څه کم بوت لري د بازار په اړه کوی چې بازار سره چټ شوی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان د خاص څخه چې صادرېدل به تر پیل وړل شوی ده په دې باباندې د وزارت په سطحه باندې او هم د ولایت مقام چله هڅې روانې دي چې دغه موضوع حل پیدا شي.
کندهار کې باغلرون کې وایي پاکستان هر کال د افغانستان د تازه میوو د فصل پر رسیدو سره سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي چې له امله افغان باغلرونکو او سوداګرو ته زیات زیان رسیږي. دوی زیاتوي که د تازه میوو لپاره سړې خونې جوړې سي نو دوی به له زیانونو وژغورل سي او په دې توګه به وتوانېږي چې خپلې میوې په مناسب وخت او مناسبه بیه وپلوري.
اوریدونکو په همدې راپ